زندگی دمینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان خود دکتر صاحب رحمت الله صلاح نورزی، متخصص جراحی اعصاب و رئیس بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات در شفاخانه الحیات در کابل تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی در اتریش تشکر میکنم و از دوستان و شنوندگانی که در این یک ساعت با ما بودند. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلامونه وخت په خیر. په افغانستان په وخت شپې 9 بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غواکې اسمه کې تر دې چې د نن شپې خبری مطالبه تلر شو اوس هم خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې پخوانی شهر زفیره رفایلا یودیس په حق ورسېده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازولۍ نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې مېرمنې د هغې د مړینې خبر ورکړی، خو د هغې د مړینې علت ته یې اشاره نه کړې. د استازولۍ لیکلي چې رفایلا د افغانستان رښتینې ملګرې او د ښځو او نجونو اتله وه. رفایلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د شهر زفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپای اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونه او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی دا اوس ارزښتناکه بوټی وکړي او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت دوامداره فرصتونه د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپور نوای وروسته لغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفران ته د یوه بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. لوړ لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبرې اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نه زمین بلکې وګړم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وخي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي ترڅو ټول اختلافات په سوله ییز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منل شوو ادارو له لست څخه وباسي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د دوما یو ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال د حکومت ګوند مشر یوان تسلتسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ همکاري لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبې په ورځ شاوخوا اویا هغه سوري پوځیان چې په غیر قانوني ډول د هېواد ته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه شي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا دا سرتیري او افسران د عریضه په سردي دروازه کې د سوریې د ترتوس ولایت نویو واکمنو ته سپارل شوی دی. ریوټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینو په خاوره راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نویو حکومت ځواکونو له پولې څخه د اوښتو په خطر نیولي. د سوریې نویو واکمنانو څو ورځې وړاندې په ترتوس ولایت کې چې د علویانو لوی مرکز ګڼل کېږي عملیات پیل کړي دي. د سوریې واکمنانو ادعا کړې چې د دې عملیات هدف د بشر الاسد حکومت د پاتې شویو نویو نیولو او د امنیت ټینګول دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. خو اوس کې د جګړې درېدل خو ځایي اوسیدونکي لا هم خپل مینو ته ندستانه سوي.
بل حال جنگ درېدلی دی.
کورنوی سره د بهر میشتو مالی ملاتړ سمر بنسته کړي.
هغه بیچاره زون د چکلا کلا په ډیر په بد شرایطو کې کومه ګرا سره کوي.
او د پښتو موسیقي په نوم نوای جوړ شوی انسټیټیوټ. خبرونه کې ترنور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیه د طالبان او پاکستان حکومت د زغم او په سولې زیاتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه درغنده خبره تر غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د ډیورن کرخه بوګدو کې لسوساته جګړه ورسته کیږي چې دوړو خواو پکې یو بل ته د مرګ جوړلې د وختو ادا کړی ده. په غوسولایت کې د طالبان د حکومت د ولی وین مستغفر ګرباس د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه درېدلې ده خو ځایي اوسیدونکي لا هم خپلو مینو ته نه دي ستنسوي. ځایي اوسیدونکي هم دا خبره کوي. نورحال د فیروز عزیزي په راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورن کرخې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغه جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کراري سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانسوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربس د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ د مانی تیسر تیری په ساحه کې موجود کورنۍ چې د جنگ له ویرې نورې سیمو ته تللې دي تر اوسه بیرته نه دي ستنې شوې.
پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په لیشیرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي، خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلې دي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړوې او ځینې د علیشیر ولسوالۍ ځینې خود بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونو ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ زوب لاړه ولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ زوب لو د اداوې نه سي تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړی ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اصلي خو یو پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو دی طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څمکنۍ ولسوالۍ په لور غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته داسې کوم درو ته دی هغه طرف ته انتقال شي وو نن به کېدی شي ستنېږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول شوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
azadiradio.com
د امدې موضوع په تړاو مو د پوزي چارل شنن کې خاغلي یوسف امینزازي سره مرکه کړې ده.
د ودانیو جوړولو پر مهال د گاونډي د ودانۍ پر لور د کړکی خودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د افغان خزو متفاوت خبرګونونه په دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانۍ جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانۍ وي، نو آبادې کوونکی شخص نشي کولی د ګاونډي د کور په طرف داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره شي. دا فرمان چې پنځه مادې لري د جدي په دوهمه نیټه صادر شوی، خو د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د افغان میرمنو د ازادي فانوس غورځنګ د طالبانو د مشر دا فرمان لښتمې ژوند د ښځو د هڅو لپاره یوه بله هڅه بللې ده. دې غورځنګ په یو سر پوښلي ځای کې اعتراض کړی او د خپل د اعتراض عکسونه او ویډیوګانې د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه
وبخې د تخنیکي ستونزو له کبله اوسم زو دغه مرکه اورو.
ګوري د پاکستان له طرفه يرغل، تجاوز او په ملکي خلکو د مونږ کلیوالي په خلکو برید، دماغ خیانت، ورونه بچیان واړه او زاړه دغه د شهیدانول او د دې ملکیتونه کورونه ړنګول آینه نه مغه تجاوز چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی، تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې لپاره مونږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغه سي فعالیتونه پوځي و استخباراتي و فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم تنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې د هغه کلی ولی او بیا هم خلک لمنځه لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې موږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید موږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید یا هغه که سیاسي دي که ډیپلوماتیک دي که اقتصادي دي دا باید ودرو. دوهمه خبره چې موږ څه کولی شو، پاکستان په 50 کالو کې اته د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د موږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي هغه باید د دښمن پوسترګا او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا موږ د پاکستان د شر نه خلاص.
اوس بیا هم دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږی ګزازای صاحب چې لومړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي د دریم ځل دی چې دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي؟ تیر ته په کتو بیا به هم په همدغه شکل باندې روان وي کنه د طالبانو دریسته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
پاکستان په خوا چې مونږ یو ډېر قوي اردو لرله، ولې دا جرات نه شو کولی چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم دا دښمن و. د دښمن پر وړاندې تدابیر و، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېږي. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست یې واده که دښمن یې واده؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي، نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت ده. هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دری زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتیره. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی ده، بل لاس کې هلته تیارې بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت د همون باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولسته په دغه یو فکر وسی مونږ خو آسمان دغه راکیتونه دغه تیارې اته ضروري اتوبي سلا بیا هم پیدا کړو. نو اوس دوی فکر وکړي چې دمونږ راکیتونه به د چا لګېږي، بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي، دا جګړه که نن وي که پنځه کاله بعد وي که پلس کاله بعد وي، دا خو حتمي ده. دغه نه خو مونږ نشو سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای هم رحم نه در باندې کوم دښمنه، نو دا راکیتونه به په چا ورېږي. دغه دې کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک باید فکر وکړي، بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات ده بند کړي او د تروریزم ملګری ده کیږي. ما
ډېره زیاته مننه
شوندې
د پوزي چارشنګي خغلې یوسف امیزازه چې موږ سره مرکه کړې وسم. نعم
ازادي رادیو تلیرویش ساعتا لتاسو سرده.
په پلازمینه کابل کې ځینې کورنۍ وایي د خپلې کورنۍ د غړو په مالي مرسته چې په بهر کې ژوند کوي د خپل ژوند ورځنی لګښتونه پوره کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې په اوسني حالت کې د دوی خپل عاید بسنه نه کوي. د اسلامي علومو پوهان ټینګار کوي چې اړمنو سره مرسته کول د هر چا اسلامي مسؤلیت دی. تفصیلي د دې سپوږمۍ په راپور کې
په پلازمینه کابل کې یو شمېر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنۍ او د هغو غړو او ملګرو په مالی ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اوالز د کړو به برخې زده کوونکې ده او په کابل کې ژوند کوي وایي چې ورور یې په لندن کې دی او هر میاشت دوی ته پیسې استوي چې د کور لګښتونه پرې وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د مخ خپل ورور هم دی بهر کې چې مختامیش پرمیش پیسې لګي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو. د ما دورونه نور هم شته دي دلته چې کار کوي زحمت او بس خدای خو پیسې کفایت نه کوي د لپاره د ډیر قیمتي ده او دغه پیسې چې دوی لاس راوړي ډیر بی اهمیت دي. یعنی
محمد طاهر چې په کابل کې اوسیږي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشر دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو نوموړی زیاتوي چې زوم یې کله ناکله له بهر پیسې ورته لیږي چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. محمد طاهر وایي د طالبانو حکومت یې د دریو کلونو د تقاعد پیسې نه دي ورکړي او اړ شوی چې په واټونو بیلابیل توکي وپلوري.
شخصاً خپل شکر لسلا پر ایال لرم آغام بیچارت زون دا چکل اکل پا دیر بد شرایطو که کومک راس را کرد ما غوخت ام ندا یا سل دالر یا دو سو دالر را تلیگل پا دا غبانی من خپل جوان تیر کرد.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر دي نه یوازې د خپلو کورنیو مالی ملاتړ کوي بلکې ځینې یې د خپلو باوري کسانو له لارې په افغانستان کې بې وزلو کورنیو سره هم یو څه مرسته کوي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست یو له هغو کسانو دی چې د بیلابیلو افغانانو لخوا نقدي مرسته پر مستحقو کسانو ویشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کومک هایی که من میکنم در تایی چند
زه چی کمی مرسته کوم در تیر و شلو کلونو پا اردو که دیر وڑی دی در مرسته لبنسطونو خیریه ادارو او سوداگرو چخه ندی در زموج عادی افغانان دی چی زینه در وطن مینه او شعور لری هاگوی جنری لگوٹ گوٹ چخه سل دالره دو سو دالره راستوی در شایی دیوی نسخه درمال یا دجمی لپاره یو چو خروار لرگیسی
در این زمستان برایشان شود.
اسلامی مسایل و پوهان د اړمنو او بی وزلو کسانو سره مرسته جاری صدقه ګڼي او ټینګار کوي چې باید په اوسنیو شرایطو کې له بی وزلو کورنیو ملاتړ وشي. فضل من الله ممتاز یو له دغو پوهانو څخه دی وایي
یکی از
د ټولنیز عدالت او ورورولۍ یو مهم اصل له اړو کسانو سره مرسته او جاري صدقه ده. باید بې وزلو ته ورسیږي، له مسلمانانو سره مرسته وسي او هغوی ته د همدردۍ احساس وشول سي، هغه هم په داسې سخت حالت کې چې ډېرې کورنۍ له بې وزلۍ سره مخامخې دي. باید ټول د مسؤلیت احساس وکړي.
بی وزلی کورنۍ په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو او د خپلو دوستانو او کورنۍ د غړو د ملاتړ خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنې دوه وروسته ډیری افغانانو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریخای ډیر شمیر کورنۍ اړ شوي چې خپل ځوان زامن په غیر قانوني او سختو لارو گاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ولیږي څو هلته کار وکړي او خپل کورنۍ لپاره چې په افغانستان کې دی یو مړی ډوډۍ وګټي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جنوبی کوریا د وروژنې اداره وایي چې د تغیبات دی په هوایي ډګر له دیوال سره د بي مسافر وړونکو الوتکې د لګیدو له کبله د مړو شمیر یو سل وشپېدو ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې اوس لیوه ته تنه سپارو چې نن سهار په مروان هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال له ځغاستلي کې وتلو له دیوال سره وچنګېده. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتلې وه. تفصیل په راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پېښه د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:00 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شال برخې څخه ژوندې ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پېښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته لدې چې د هوای ډګر په ځغاستلیکه یا رانوی باندې په سینه وښویې ده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جیو جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 22 موټرونه او څو اوروژونکي هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیوني شبکو لخوا خبرې شوې ویډیوګانې شي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي خو لومړني شواهد شي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړه. د یکشنبه د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1992 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځیده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبه پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15مه نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وزندول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر ځوانان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبان له لوري پر رقته بازۍ چې د ځوانانو ترمنځ عمل لوبه د بندیز لګولې ده. د طالبان حکومت که څم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې په ځانګړې توګه رقته بازۍ نه ده یاد کړې خو قمار یې له منکراتو ګڼلې او په اړه یې خبرداری ورکړې ده. په کابل او ځینو ولایتونو کې هټیبال بیا وایي چې د طالبانو له ویرې په پټه قطعي کوي. البته پلوري نور تفصیل پر راپور کې.
قطبازی یا پری کول په افغانستان کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ رواج شوی عملوبه یا ساتيري ده چې په خپلو کې د ناستي پر مهال کوي. یو شمېر افغانان ادعا کوي چې اوس مهال په آزاد چاپیریال کې قطبازی نشي کولای. دوی وایي پری کول یو فکری او بیتاوانه لوبه ده او د پیسو لپاره د قمار په بڼه نه ترسره کیږي. په کابل کې ځوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کې یاد شي ادا وکړه چې د طالبانو له لوري قطبازی منع شوې ده.
فقط یګونه چیزه کې
یوازینه شی چې خلکو ته ورپاتې ده همدا سرګرمی ده چې یو هغه قطبازی یا پرې کول دي. طالبان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ځای ډیرو وړو سيزونو ته پام اړوي او منع کوي. نه پوهیږم چې دوی څه ډول فکر کوي.
د هرات ولایت یو سیدونکو د نوم د نو خدلو په شرط ازادي رډیو ته وی دا چې طالبانو پر پرکولو بندیز لګولې هټیوالیا دکاندارانې په پټه پلوري چې بیل وړي شوې دي
مادیا کتب دسته مو میګي ممی غته پر
دا قتی مخکې په اویا اتیا او ترسلو افغانۍ پلورل کېده خو اوس یې بای 200 تر 250 افغانۍ شوې ده هټیوال وای چې قتی بند دي او سوداګری هم بند ده نو څوک یې نشي راوړی
په کابل خار کې یو هټیوال وای چې د طالبانو له بندیز وروسته په دکان کې د پرو پلور بند کړای دی هغه هم د نومدنو خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل
په خاطر از کی بعض
دا چیزینی کسان تر سم او زین تر ناسمه ګټه اخلي موږ قتی یا پر نه راوړو او نه پلورو نور هټیوال هم وای چې بند شي وې دي
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم ولرو خو دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او 15 دیرش ماده لري او د طالبانو د مشر لوري توشیح شوی په کراغلی چې قمار او د زمینی برابرول ورته د ځانګړو منکراتو په ډله کې راځي او هغه کسان چې دا کار کوي جدي چلند به ورسره وشي
مننه چې ازادي رادیو واوري
د پښتو موسیقي په نوم د نوي جوړ شوې انسټیټیوټ مسولین وايي دوی د افغاني هنرونو په ځنګړې ډول د پښتو موسیقي د ساتونکو په توګه کار او د هر ارقیز ودی لپاره چړنه کوي د انسټیټیوټ تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانس شوې مسولین ویلي چې د پښتو په سیمه کې موسیقي او نور خلک هنرونو ته فشار لاندې ساتل شي نور جزئیات اکرام لکرام پر راپور کې
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي چړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خلې هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه دی یوه وسیله په توګه کارول کېدای شي دا راز د دې هنر د پښتون ولسو د ریخمو پر لار د پښتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اکثر کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او غوړنیزه راشه درشه او سوداګري وده ومومي
نو موري زیاته کړ چې په کابل کندهار جلال آباد پیښور او کوټه کې ل چړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره د لومړی ګام اخیسته دي که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د ترنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ویل شوی د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي لدې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي یو شمیر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان د اقدام ستایي سندرغاله نیم توري وای اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو نو موري ازادي رادیو ته وویل
دلته لروبر کې د موسیقي د حالیزلي د سخت دریځي د وجه ډېرې کمی شوې دي خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي زوم بارکی وایم ټولو غو ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې لته یو دار خلاص شي او التبیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکي
چېډونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي رادیو ته داسي ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی پر موسیقی د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کې له هیواد وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي، په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
ته زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خوست خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه په خوانی شار سفیره رافایلا یودی سپه حق ورسیده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ستاسو نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د غې دمړینې خبر ورکړی، خو د غې دمړینې د علت ته اشاره نه کړې. دغه سازلی لیکلي چې رافایلا د افغانستان رښتینی ملګری او د خوځو نجونه اتله وه. رافایلا یودی د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه شار سفیره په توګه خپل ماموریت د اګست وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستنګي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په برکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کاروندګرو ملاتړ کوي. سو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یوه لاره ده. دې پروګرام نن یکشنبه په یو بین کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. د روسیې د بندرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغم د خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډز وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغم د خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سولیز ډول الحج.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدراتو کوته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې درو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لاروا پو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتره دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیز ده د معتاد پر ماضی فعالیت باندې، فزیکی او رواني انحصار ده د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط د زنګنو درد را ته پیدا کړی دی.
اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپیږي. یعنې زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم، مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي، خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولی وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
Thank you. اوس خبرونه په راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورنیو څخه یو کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیز له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی، او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هر دریو کورنیو یو یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپل کورنۍ او ټولنو سره یو ځای شي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړي چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوی چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجل څارنې ترسره سوي دي. په دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشخوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بیکاری بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 26 کلن امان وایي چې له 13 کلو نو راهیسه نشئی تو کی کاروی
ولا بس دغه غربت بود، دیوسی بود،
بیوزلی او غربت وو. بل دلیل یې مین تو پو نو په همدې ډول می ژوند جاری وساته او ژوند مو اخر تباہ او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغ دوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا لته 19 کلونو راهیسه په نشئی تو کو روغ دی و. دای د دغه تو کو لپاره خو دوه ورسته وس بلوی دی زحوزه کې د روغ د درملنې پیو مرکز کې د روغ دود درملنې سلاکار دی. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چیز ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغ دود درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو لړلې یوازې 1.5 زره د نشئی توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو اوریدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتۍ د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دی زام راغلم اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ چپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشې مادو استعمال کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تیر بیا د صنعتي نشې مادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي، او ان دا چې کله کله دا قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه قرار مومن سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومن، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې د نظره غوسه یا قهر چې دی، د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دی.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه بیلابیل دي، چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دی، چاپیریالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیز ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د مغزي برخو باندې، لکه سروتونین او دوپامین. دغه مغزي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود به د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دود مواد ونه رسیږي دو د خپل غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیز لري. ځینې نشه یي مواد چې د نور په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي، لکه استیمولانت یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، کالکول دی، که هیروین دی، دو هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپل پر معتاد، دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشی کړي، د ژر غوسه کېدل ستونزې په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په طبیعي ډول کمیږي، خو ډېر وخت ځانګړي رواني درملنې ته اړتیا لري. خو څو مهمو برخو سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت، نشه یي موادو ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانې نه رخصتیږي، دوی باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته به په کور کې، یعنی د شفاخانې نه بیرون، کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسه، مثلا د غوسې په اړه په باره کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لرې شي.
په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. بایز سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبی شي، ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي، زمن کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امنیوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده. نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دی چې 15 کاله یې هلته تیر کړي وایي چې د نشې له امله یې ویزه ختمه سوه او بې کاره سو. خاکسار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې کمې نشه نه کولای اوس به مې آرام ژوند کولای. دا چې خاکسار ولی او څنګه محتاط سو، خپل لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وجیبه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی، هغو باندې بیا هلته سوري کې په مکه مزومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده. هلته بمونه نه شي الوزولی ځکه هلته غرونه دي. هغه هلته بیا یو رقم ته دوا ده سوري کې کوي، پاتېږه کې بیا هغه کې دوا چې دوه رقمه دوا ده هغه بیا درد درد کېږي، بیا بوکلین راځي، بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راځي کېږي. یاره زه که درته وایم چې یو دېرس کلو به یم مواد مخدرو باندې اول به مې چرس کول، خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل بیا دلته شیشه باندې راغلم. یعنی 15 کاله به کېږي شیشه څکوم. ما اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې پیراسي بیا سړی پیپیږي. یعنې زه اوس په خپل ځان باندې قدر ته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټیټېږم، مې د پښو کې کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي. سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله بیا به د ورځې خوب نه راته. یعنی چې څومره چې کوي هغومره د بې خوبه کوي او سړی رښتیا هم شکمن کوي. درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړې، دلته به دا مشکل وي، دلته به دا مشکل وي. یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوځي. یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي، خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د 300 به مو راخیستله، 200 به مو راخیستله، 100 به مو راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ 6000 به مو ویلي، 10000 به مو ویلي، همدغسې به مونږ ویلي. پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې وو او بل ما خپل هم په سعودي کې 15 کاله تیر کړي. دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې. نو موټر باندې به مو پیدا کولې، ټیکسي مکسي به مو کوله. یعنې ما ته که حقیقت درته ووایم، ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه. او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه، خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې دا ډېره ښه کورنۍ ده. یعنې که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم، دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم، چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي، ما ته یې کوي. خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندې کوو.
یما یو وړکی وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور وو، یما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ماته یې زړلی دي. یعنی ځکه هغه اوس چېرته په زړه کمه کله کله زه خپله ډېر ورته خواشینی سم. یعنی که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم، ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وای نو دا به ډاکټرانو څه کول، ډاکټرانو به هغه کول، ما نه پوه پوه خلک دي عالمانو به دا کار کاوه. یعنی قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې مل دا ولې نه خوشي کېږي. خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو نو خامخا به دا خوشي کوو. ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي، آینده به موږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخ تک
مغز د مون خراب کوه اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر به ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسیده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې سداسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد شوی. سعید د دې خبرې په اوریدو سخت حیران او ورخطا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په هیروینو معتاد شوی دی دا به په ډرامه کې وورو.
دا اوس پارک دی که ساقی خانه؟ هر خواته پوټاریان ناز دی او لکه د بخاری نلونه تر خولې شنه دودونه وزي.
ای وراره دا ته څه کوې؟
مانی څه مې کړی څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څخه ولو ځای دی، زه ستاز له لاسه مطالعه نشم کولای.
نو زه خو خپل کار کوم، دا سره خو مې غرض نه ده کړې.
تو ګوره دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي، ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
والی نه پارکونه چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي.
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
والی موږ خلک وژلي.
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شېبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
ګوره
وروره یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ورنه شي. تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه نه هغه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خورې پر دغه چوکۍ کېنه، هلکه راشه ته پر دغه بلې چوکۍ کېنه. خورې څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مو کړل.
ته یې راکړه
زه یې معاینات ورک.
دا دی ډاکټر صاحب.
دا خو مهنات شو خزوانه درته وای چې اوس څه تکلیف لري
ډاکټر سی له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي نس ناستی لرم بدن مې سست دی تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي
ډاکټر صاحب ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه ډېر په تکلیف دی خدای به کوي ته به کوې غم یې وخوره
هلکه کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب زما زوی نشه نه کوي
ډاکټر صاحب نورې نشې خو لا پرېږده په ټول عمر کې مې سګرېټ هم خولې ته نه دی وروړی
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره
نه ډاکټر صاحب زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي
عجیبه ده په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي
څه شي پوډري خدایه فضل وکړ
ډاکټر صاحب باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم لابراتوار والا به اشتباه کړی وي
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشه نه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کېږي
زړه مې تنګ وي بدن مې ډېر درد کوي سترګې مې اوښکې کوي خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوه شوم په هغه پارک کې معتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم
څه شی د هیروینو معتاد
هو خورې د هیروینو معتاد
رښتیا ډاکټر صاحب زما زوی معتاد شوی دی
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی
دا څه وایې ډاکټر صاحب نشه نورو کوله او زه معتاد شوم
علت دا دی ته هلته هر ورځ د چرسو پوډر بوی احساس کوو بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامدار ډول د نشي موادو به ورسیږي هغه معتاد کیږي
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي
ولې نه کته غوړ علاج کیږي
ډاکټر صاحب څنګه وکوس
خوره ورختا کیږم علاج کیږي د معتادینو د شفاخانه پته مې په دې کاغذ کې ولیکل د شفاخانه ته ورشه او هلته د زوی بسترې کا
اوه خدایا ما خو زوی په تعلیم پوښسته ولې وو خواخه پودری سو خدای دې زموږ له وطن نه دانه شي مواد ورکی
تاسو د رادیو ترنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
چین ما چین خکولی ریز مریز کلل